سلام دی یو ساته خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناتو سرمنشي وایي که چیرته افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي ناتو او متحدان به له بهره پر دې هیواد برید وکړي.
We will discuss Afghanistan.
د افغانستان په اړه به خبرې وکړو. تو څنګه ډاډه شو چې افغانستان ته ترهګرو په پناه ځای نه بدل شي؟
سره له دې چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی، خو د دفاع وزیرانو د نننۍ او سبنۍ غونډې د بحث یوه مهمه موضوع پر افغانستان څرخي. د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسیې په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنه ونه کړه چې حکومت به په رسمیت پیژني، خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنې وشوې.
موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسېدلی دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغېزمنې مالي او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو.
طالبانو هغه څه چې ویلي و د موسکو په غونډه کې خپل واضح دریځ څرګند کړ.
ملا سلام حنیفی کوشش وکړلو چې خپل موقف څرګند کړي، یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدلو.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی یو تحلیلګر نظر اخیستی. د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم ونومول شو. د کندهار د ښځو د حقونو یوه فعاله
ما په اند دې کار وکول سره دی واقعا دا ثابتوي چې دی اوس هم هغه طالبان دی او دی اوس هم د ښځو په وړاندې هیڅ مشخص تعریف نه لري.
در از اساسی بشری حقوقو او جون پشیبو کې د ازادي رادیو دوونی زی خبرونه هم د خبرونه په دوهمنی مئی کې مهیروي. خو پایل د دې سات په مهم خبرونو کو په پایل کې څو مهم خبرونو سر لیکونه. روسي له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون ویست انډیز ته د شپږ پنځوس منډو په توپیر ماته ورکړه. لږ تر لږه پنځه پاکستاني سرتیري د هیواد په شمال لویدیځ کې پرون ووژل شول. بشپړ خبرونه. ټاکل شوې ده چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې ترڅنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل:
Looking ahead, we must continue to stand together.
راتلون کې ته په کتو موږ باید له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په خاطر دې ته ادامه ورکړو. چلی و بل سره دریشو او د وزیرانو د دې غونډې ترڅنګ به موږ د داعش د ماتې لپاره د نړیوال ائتلاف غونډه جوړه کړو.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان په غونډه کې بنن پر دې خبري وشو چې له دغه هیواد ترهګر د پناه ځای په توګه استفاده ونه کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه دوه ورځې ده. روسي له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر قبلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړ شوي غونډې ترڅنګ وویل:
د خبرو یو مهم ټکی دا دی چې د ماسکو د دې غونډې ټول برخوال له ملګرو ملتو وغواړي چې نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې د افغانستان لپاره له شخړو وروسته اجتماعي اقتصادي مرستې چمتو کړي.
قبلوف زیاته کړه چې نړیواله ټولنه له طالبانو د ابتدایي بشري حقونو او ټول شموله حکومت غوښتنه کوي، نو غونډه هم باید ورته جوړه کړي. د موسکو په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون له لسو ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د اروپا د پارلمان د غړو له لوري هغه افغان میرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره نمونه د غوره کسانو په لیست کې راغلي وو. د اروپایي پارلمان غړي هېدې هاو تالا پرون په ستراسبورګ کې د 2021 کال لپاره د اروپایي ټولنې د کلنۍ جایزې د اعلان په مهال وویل:
The parliament has also honored a group of Afghan women.
اروپایی پارلمان همداراز د افغان میرمنو یوه ډله وستایله چې ټولونی په خپل فعالیتونو د سازمان ته ژمن وي او پاملرنه یې جلب کړه. موږ د میرمنو د یوې ډلې لپاره خبرې کوو: د شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریمی، صحرا کریمی، میترا مهران، حوریه مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید.
سکل د سخاروف د جایزې لپاره د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی د دې لپاره انتخاب شو چې د فساد پر ضد غږ اوچت کړی او د ازادۍ د ځپلو د مخنیوي لپاره مبارزه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون د شلورونو نړیوال جام ته د تیاری لپاره ویست انډیز ته د شپږ پنځوس منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
د ویل چې په دې لوبه کې ټولو لوبغاړو هم په توپچونه کې هم په توپوهنه کې او هم په ډګر ساتنه کې خلوبه کوله. بالخصوص لوبډل مشر شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمن الله ګربز او سرسنګ کې نورو لوبغاړو. نو انشاءالله چې لوبډله ښه چمتووالی لري او په لوړ مراد سره به په نړیوال جام کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
د شل اورونو نړیوال جام لومړی پړاو لوبي دی اکشن بي پورز پایل شو چې د دې مرحلې له اتو لوب ډلو به څلور دوهم پړاو ته لار کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر لشن بي له اتو نورو ټیمونو سره په دوه ګروپونو کې سیالي سره کوي. دا لوبي په متحده عربی امارات او عمان کې تر سره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14 وي. لکه لګه پنځه پاکستانی سرتیری د هیواد په شمال لویدیس کې پرون وژل شول. د عبدالسمی خان په نوم د پولیسو یو افسر خبر اعلان وویل چې دوه عسکر او یو شمیر پولیس هغه وخت وژل شول چې په باجوړ کې د دوی پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. د پاکستان تحریک طالبان ډلې په یو بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. باجوړ چې له کونړ سره نږدې پروت دی د هغو وسلوالو غښتلی مرکز دی چې له القاعده سره ارتباط لري. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي دي چې په همدې سیمه کې د پاکستان د پوځیانو پر پوسته د ډزو پر مهال یو عسکر وژل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا او باد مخنیوي لپاره د عمومي رخصتۍ اعلان وکړ. پوتین پرون په موسکو کې د کابینې آنلاین غونډې ته وویل
دا اوس ډیره مهمه ده چې د دې وبا هغه د اوج مخه ونیول شي. د دې په خاطر په اوسنیو شرایطو کې زه ستاسو د وړاندیزونو ملاتړ کوم چې د اکتوبر له 1 د نومبر تر 8 عمومي رخصتي شي پرته له دې چې د مامورینو معاشونه وسوځي.
د سیشن بی د شمیرو لمخې په روسیه کې 1028 کسان کووید 19 ناروغي ووژل چې دا د دې وبا له پیله تر اوسه تر بل هر وخت د 24 ساعتونو په ترڅ کې ډیر تلفات دي. په روسیه کې د رسمي شمیرو لمخې تر اوسه تر 2,650 ډیر کسان کورونا وژلي چې دا شمیره په اروپا کې تر بل هر هیواد لوړه ده. خبرونه ملزادی راوړو واوري د خبرونه پاته برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د راپور نو سلسله پیلو دی. ناتو سرمنشي وایي چې چیرته افغانستان د ترهګر ګروپ پناځای بدل شي نو ناتو او متحدان به له بهر پر دې هیواد برید وکړي. یان ستولتنبرګ پروندې ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې یو ورځ مخکې دا خبره وکړه. ټاکل شوې ده چې د ناتو او د ناتو متحدانو جګپوړي پوځي چارواکي د خپل دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه په نن سبا د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د رومانیا له پلازمینې بخارست څخه بروکسل ته رسیدلی او تمه ده چې نن به د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره غونډه پرانیسي. ستولتنبرګ پرون وویل چې د ناټو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د افغانستان په اړه به خبرې وکړو څو څرنګه ډاډه شو چې افغانستان د ترهګرو په پناځای نه بدلی شي. متحدان دا توان لري چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ له منځه یوسي. همدارس طالبان به مشته حساب راکوي چې د تروریزم بشري حقوقو او له افغانستانه په خوندي ډول د خلکو د ایستلو په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناتو عمومي مشر په پرونی خبري غونډه کې دا هم وویل چې د طالبانو د رژیم په وړاندې بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دا ډاډ ترلاسه کوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. د سولتنبرګ په وینا ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو هر راز هڅې کړي دي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو د حلولو په مرکز بدل نشي او اوس هم اجازه نه ورکوي چې ترورستان هلته آزادانه فعالیت وکړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې د غوړی دا ډاټ هم ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لوی لاسته راوړنې خوندي شي. سولتنبرګ د طالبانو بیا واکمني د افغانانو او د ناتو د غړو هیوادو لپاره یو ناورین وباله او څرګندې کړه چې د طالبانو د یو ځلي پرمختګونو نا ارزونه شوی و او نو وړاندوینه. د اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولې ده د دریم ځل دی چې نړیوال پوځي چارواکي د افغانستان په اړه بحث کوي. د اگست په شلمه د ناتو یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو د افغانستان پر وضعیت او د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د ادامې په اړه بحث وکړ چې له دې لارې هغه بهرنیان او افغانان چې زیان ممکن ورواړي به خوندي بهر شي. بیا د سپتمبر په 18 او 19 په یونان کې د ناتو د لوډرستیزانو او دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل شو چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي او اجتماعي وضعیت کې دي. تمه ده چې د ناتو په نننۍ او سبانۍ غونډه کې هم پر هغو مسایلو بحث وشي چې د افغانستان دننه روان دي. بد بشري وضعیت، بشري حقونو ته اندېښنې په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته او دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. دا له هغو موضوعاتو یادی شي چې تمه ده د ناټو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې بحث پرې وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسي په ګډون برخوالو له طالبانو سره د ژمنونه کړ چې حکومت به په رسمي پیژني خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنه وشوه. روسي پر طالبانو غږ وکړ چې ټول شمول حکومت جوړ کړي. طالبانو وویل چې اوس هم په اسلامي امارت کې د افغاني حکومت په لسګونو زره کسان کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روسي پر طالبانو فشار زیات کړ چې یو هم شمول حکومت چې د افغان ټولنې ټولي برخه پکې ځای پیدا کوي جوړ کړي. روسي د فشار پروند د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې پر طالبانو راوست. په دې غونډه کې د پاکستان، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو د طالبانو له چارواکو سره برخه واخیسته. په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ماتې او بشري بحران سره مخامخ دی، ماسکو پر نړیوالو شغ وکړ چې د کابل ملاتړ وکړي او اندېښنه یې څرګنده کړه چې هر راز ماتې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ وي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل هیڅوک له دې سره دلچسپي نه لري چې یو بشپړ دولت چې د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادو سره سرحد لري یو مخفلت شي. په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه. موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسیدلې دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغیزمنې مالي او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو تر څو د بشري ناورین او د کډوالۍ د بهیر مخه ونیسو. وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلې دي، روسیې دا غونډه جوړه کړه چې د ځینو کتونکو په باور هدف یې په سیمه کې د خپل اغېز زیاتول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل وروسته تر دې چې طالبان په اګست کې بریالي شول دا په سیمه کې تر ټولو ستره غونډه وه، خو په دې غونډه کې د متحد ایالاتونو پر نه ګډون خوابدای دی. لاوروف د طالبانو په باره کې چې د خپل ډیپلوماتیک مشروعیت په لټه کې دي نرمه لهجه وکاروله. د پولیویدیس کې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د خوش کېدو غوښتنه هم وکړه، خو ماسکو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه. د طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه رعایت کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وویل د افغانستان انزوا د هیچا په ګټه نه ده او د دوی اوسنۍ حکومت هم د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. حکومت اوسم په افغانستان کې ټول شمول دی. تاسو په هیڅ چې نشته 500 وزره مامورین لمر سره کار کوي، دوی ټول د پخوانی حکومت کسان دي. بلورته د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف سرګند کړ چې د طالبانو اساس جوړمنه کړی ده چې د حکومتداري او د بشري حقوقو د شکیدو په برخه کې به کار وکړي، خو کابلوف زیاته کړ چې مشتیته انتظار یو.
ایا طالبانو هغه څه چې ویلو د موسکو په غونډه کې خپل واضح دریځ څرګند کړ او ایا د غونډې د نورو ګډونوالو اندېښنې طالبانو لری کړې؟ لیکوال او خبريال سمي يوسف زيد مرکي په پایل کې د دې غونډې د ګډونکوونکو هیوادونو د اندېښنو او دا چې طالبانو خپل دریځ واضح کړ په دې اړه خپل نظر څرګند کړ.
کانفرنس غډون کوونکو هیوادونو او په عین حال کې طالبانو دواړو د دغه کانفرنس د لارې خپل اندېښنې یا خپل غوښتنې نړیوالو سره او دغه مسکو کانفرنس لا غډون کوونکو سره شریک کړلې او دا زما په خیال لمړنۍ دا ډول کانفرنس چې طالبان او د نړۍ یو شمېر هیوادونه یو بل ته مخامخ کیږي او یو بل سره خبرې کوي، او زما په خیال دغه ډول کانفرنسونه زیات په دې باندې وي چاري یا غیر باندې تمرکز کوي چې څنګه پوښ چې طالبانو د راتلونکو په اړه باندې د خپل حکومت د شناخت ورکولو په اړه باندې څه ذهنیت لري او آیا دوی د دې ته تیار دي چې نړیوال ټولنې هغه اندېښنې حل کړي.
اوس فکر کوي چې طالبانو لدی چانس سم استفاده وکړه په داسې حال کې چې زړی غوښتنې تکرار کړي، حکومت مو په رسمیت وپیژنې، پیسې مو راخلاص کړي، موږ تاسو ته خطر نه پیښو. اما هغه چې تر ټولو لوی هیله د نړیوال ټولنې ده چې هغه د خوځو حقوق او خونځو ته دنجونو تک دی هغه ته اصلا هیڅ اشاره ونه شو.
یقینا چې ملا سلام حنیفی کوشش وکړلو چې خپل موقف په ترګن کې یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدل، بل طرف ته که وګورو د میرمنو بیخي ذکر ونه شولو، حال دا چې نړیواله ټولنې یو مشکل له طالبانو سره د میرمنو حقوق دي، دا هم یو دا پیغام ورکوي چې هغه مسایلو باندې نړیوال ټولنه غواړي طالبانو نرمښت واوري یا د طالبانو نه پالیسیو کې تبدیل او تغیر واوري، یغو باندې طالبان اصلا په اصلي موضوع باندې خبرو ته نه راځي او خپل غوښتنې تکراروي او دا شرط هم سره لګوي چې که موږ سره مو حکومت په رسمیت نه پیژندل شي نو ممکن بیا خطرات رامنځته شي افغانستان نه یو نور مشکلات واوري. نو زما په خیال د نړیوال ټولنې چې کومې برداشت و چې طالبان به ورو ورو یو نرم دلیل دریز غوره کړي او هغه سی ونه شو.
اوس یوسفزای صاحب ستونزه چیرې ده؟ غلطه ډیپلوماسۍ یا پر ډیپلوماسۍ نه پوهېدل، او کیا دا فکر چې طالبان دا داسې فکر لري چې لوی قوت دی او کولای شي هر څه وکړي؟
خپل طالبانو مشکل دی کې دا دوی دا فکر کوي چې مونږ امریکای ته شکست ورکړی دا، او د امریکای شکست ورکول په دې معنی ده چې مونږ باید هر څه ترلاسه کړو. خپل دا دغه تصور کول چې امریکای ته شکست ورکړی دا دا یو ناکامه ډیپلوماسۍ ده، تر څو پر چې طالبان دغه یو فکر راونوځي چې مونږ امریکای ته شرکت ورکړی دا او دغه تمغه زمونږ د پاره کافی ده. زما یره دا ده چې که په دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان دغه ستري موقع نه استفاده ونه کړي او نړیوالې ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي، دا وخت طالبان په ډېر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولی شي چې ډېر څه د نړیوالې ټولنې نه ترلاسه کړي، خو که وخت تیریږي او داسې حوادث رامنځته کیږي ممکن دغه د طالبان لپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی دی دغه نور هم له منځه ولاړ شي.
لیکوال او خبریال سمی یوسف زیو چې د موسکو د غونډې په اړه دا چې دی غونډې د طالبانو په ګډون نورو ګډونوالو لپاره څه نتیجه درلوده خپل نظر سره شریکو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار د ښځو چارو ریاست هم پرونده امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم ونومول شو. د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد محمود پرون په کندهار کې وویل چې دا اداره په ټولنه کې له جرمونو او فساد سره به مبارزه مخته وړي. په عین وخت کې د کندهار ولایت د بشري حقونو فعالانې د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې د ښځو حقونو ته هیڅ ژمن نه دي. نور په دې راپور کې
له پلازمینی کابل ورسته طالبانو د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوماوه. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر شیخ محمد محمود په دیاړو جوړو سو مراسم ته وویل چې مبارزه د اسلامي احکامو د تطبیق لپاره و، خو دا سګام نور نه اخلي چې د امر بالمعروف د اوامرو د تطبیق په نوم د یو چا عزت او حیثیت زیان ورسیږي. شیخ محمد وایي د کار ډول په تدریجي توګه د اسلامي احکامو عملي کول دي. د پوینا دا ځل د تیر پشان چاته د سزا او محکمې دنده نه لري، بلکې د خلکو د پوهاولو کوشش کوي.
چکل مونږ او تاسو منکرات او ازاله وکړو، چکل منکرات ازاله شي اوم د خواصونه اوم د عوامونه. یوازې امر بالمعروف دي ته نه وای چې مونږ د عام مسلمان اونې سو العیاذ بالله غق غربو، نه، زمونږ مجاهدین اول باید منکرات او ازاله مونږ د مجاهدین ورونو نه به شروع کو.
د طالبانو د کابینې د غړي یو ځل بیا د میرمنو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو مخالفت رد کړ او ویل چې طالبانو د ښځو چارو وزارت لمنځ نه دی وړي، بلکې د میرمنو د حقونو د دفاع لپاره د ښځو چارو وزارت او د نجونو د تعلیم پر نوې تګلارې کار روان دي.
اسلامي امارت نه د امور زنانو په نوم باندې چې کوم وزارت برای نام تشکیل شوی و، د اسلامی امارت دا نه غواړي چې هغه منحل کړي. اسلامی امارت دا غي د پاره یو چوکاټ ترتیبوي.
بلخوا د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه ټاکل سوی رئیس شیخ الحادث عبدالرحمن منیر وایي د ټولنې د ثبات لپاره به هر ګام له دینی عالمانو سره په ګډه پورته کوي.
کوشش به د دې کوو چې د کندهار ولایت د علماو څخه مشورې واخو او د هغو مشورې په نظر کې ونیسو او د هغو سره مجلسونه وکړو او د هغه سره ناس کی ولاړی وکړو او په یو علمي طریقه او په یو شرعي طریقه باندې دا پروسه پر مخ روانه کو. په یو داسې طریقه چې د ولس او د ملت د هغه د خوشي او د خوشنودي او د خوشحالي سبب جوړ شي.
په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو چارو وزارت پر ځای د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهیان منکر وزارت رامنځته کول، او د چهارشنبه پر ورځ په کندهار کې د ښځو چارو ریاست هم په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهیان منکر نومول د بشري حقوقو مدافعان په تیره بیا د کندهار ولایت د بشري حقوقو فعالان د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې طالبان د ښځو حقوقو ته هیڅ من نه دي. د کندهار ولایت اوسیدونکي خبریالي او د حقوقو فعالې مزلفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی تر ډیره پورې هڅه کوي چې ښځې په چپ پاتې شي او ښځې ونه سوای کولی چې راووځي، او ښځې هغه چوکاټ چې دی د ښځو دپاره تعریف کړی دی چې مثلا تر ډیره پورې ښځه باید په کور کې اوسي. کرته دی داسې مشخصه نه جوویلي، لیکن د دې د کارو څخه همدا معلومیږي چې دی نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې کار وکړي او هغوی خپل ډولونو تر څنګ د ټولنې په پرمختګ کې هم ونډه وه. نو زما په اند د دې کار په کولو سره دی واقعیا دا ثابتوي چې دی اوس هم هماغه طالبان دي، او دی اوس هم د ښځو په وړاندې هیڅ مشخصه تعریف نه لري، او دی د ښځو په وړاندې هیڅ ډول ازادي ته حاضر نه دي. دی اصلا دا نه شي ویلی چې د ښځو سړیانو حق حقوق سره برابر دي.
که څه هم د طالبانو د مخکنی حکومت پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فعالیت جبري وو، خو دا ځل طالب چارواکي وايي په ټولنه کې به د تیر خلاف د نرمۍ لاره د منکرات په وړاندې مبارزه کوي.
په تیرو شلو کلونو کې د ځان وژونکو حمله کوونکو چې طالبان استشهادیان بولي له کورنیو سره د طالبانو د پمشري د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی لیدنی او دوی ته د امتیازاتو اعلان په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه راپارولي. د ټولنیزو رسنیو یو زیات شمیر کارونکي په دغه ډول حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي، دا یو دردناکه اقدام بولي. خو طالبان وایي ټولې دغه ډول حملې له بهرني اشغال د افغانستان د ازادۍ په هدف ترسره شوې دي.
د طالبانو لوري د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د سلګونه انتحاري حمله کوونکو چې دوی استشهادیان بولي له کورنۍ سره د امتیازاتو ژمنه. هغه هوټل چې په 1499 مریض کال کې د دوی وسلوالو پرې برید وکړ. په دې حمله کې د 14 بهرانیانو په ګډون 29 وژل شول او 12 نور ټپیان شول، او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. دو ورځې وړاندې یاد نیمه دولتي هوټل ته د طالبانو د کورنۍ او چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په بلنه د دغه ډول حمله کوونکو کورنۍ دعوت شوې وي. سراج الدین حقانی انتحاري حمله کوونکي استشهادیان او شهیدان وبلل، او له کورنۍ سره یې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې ژمنه وکړه. خو په ټولنیزو رسنیو کې دا ناسته له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه. د اطلاعاتي روز ورځپاڼې مسول زکی دریابي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هغوی پاړه چې د کورنۍ یو یا څو غړي په انتحاري حملو کې وژل شوی دي، مایوب شوی، یتیمان شوی، کونډی شوی، هم باید فکر وکړو. نن شپه دا جشن د امتیازاتو ژمنې او پرسنیو کې دغه څیرو لیدلو وروسته به د قربانیانو د کورنۍ احساسات سوال قهریدلی، نهیلی، بیوسه او که د عدالت غوښتونکي. د فیسبوک یو بل افغان کارکونکي آریان ارون لیکلی دا څومره دردون کې د چې په انتحاري حملو کې د وژل شویو له کورنۍ سره د خواخوږي پر ځای د انتحاري حمله کوونکو لاملینو سره خواخوږي خودل کیږي. دوی د دې لپاره رايوځي کړی چې ورته وایي وویاړي چې اولادونو مو د ځمکې په سر زرګونه انسانان ووژل او سلګونه زره کورنۍ به برخلیک کړي. په ورستۍ او څو کلونو کې سلګونه ملکیان د طالبانو په انتحاري حملو کې چې دوی فدایي یا هم استشهادي بریدونه بولي ووژل شول. دا سيزياتي کورنۍ همشته چې دغه ډول حمله لامل به سرپرست شوي. محمد ابراهيم احراري د خپل ورور چې په 1438 مریض کال کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې په هرات کې وژل شو کیسه کوي. ورور یې خواجه احسان امید چې درې اولادونه ترې پاتې شول، مشر شپکلن او کشري د هغه لمرګه 2 میاشتې وروسته وزېګید. محمد ابراهيم ته د انتحار کوونکو له کورنۍ سره د طالبانو له لوري د امتیازاتو لجمنې وروسته د ورور د مرګ غم بیا را تازه شوه دی.
هزاران جوان، هزاران خانوادر اینو به خاک خون کشیدن، از کودک جوان پیر.
دوی زرگون زوانان و میرمن و ماشومان شهیدان کړل، کورنۍ یې بې سرپرسته کړې. خو نن ګورو چې د انتحاري حمله کوونکو له کورنۍ سره د عمل نمانځل کېږي او دوی ته د شهیدانو استشهادیانو نوم ورکول کېږي. له بده مرغه دا له دین او انسانیت لرې عمل دی او هیڅ وجدان به دا ونه مني چې انتحار په اسلام کې ځای لري،
انتحاري در شریعت اسلام جا داشته باشه.
د ملکی وګړو تر څنګ په دغه ډول حملو کې پوروستي او کلونو کې د پرزول شوی نظام د ملی اردو او ملی پولیسو ګڼ سرتیری هم وژل شوی. د کابل اوسیدونکو فاطمه حیدری د خپل ورور چې په ملی امنیت کې دنده درلوده او د هرات په شینډند ولسوالۍ کې د انتحاري حمله لامل وژل شو، درد لا هم ژړوي. دا وای طالبانو د دې ډول حمله کوونکو کورنۍ سره په خواخوږي د زرګونه ملکیانو د وژنې مسولیت په غاړه واخیست.
حکومت امارات اسلامی و حکومت طالبا و وزارت داخله
د طالبانو د اسلامي امارات او د کورنۍ چارو وزارت لخوا د انتحاریانو قدردانۍ دا وښوده چې دوی په وروستیو کلونو کې د زرګونه ملکیانو د وزنې مسؤلیت مني او دوی د بېګناه انسانانو د وینې تویدنې مسؤلین دي.
توسط عملیات انتحاري کشته شدن و گردنگیری.
خو طالبان وایي چې استشهادي یا فدایي بریدونه له بهرنیو اشغالګرو د افغانستان د آزادولو په هدف ترسره شوي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د نشراتو رئیس او ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ډول حملو کې د دوی هدف ملکیان نه وو، خو په خبره د ازادۍ په جګړه کې سهوند د ملکیان وجل کېدل کومه شرعي ستونزه نه لري.
افغانانو هغه څه چې دوی وجیبه وه، د دوی فریضه وه، هغه د دوی خاورې ازادول وو. دا خاوره افغانانو باید ازاده کړې وای او ازاده یې کړه. کوم بریدونه چې دغه ډول بریدونه شوي دي هغه په خارجي اشغالګرو یا د هغوی په ملګرو شوي دي. که چېرته په دغه ډول بریدونو کې چا ته تلفات او اوښتوي ملکیانو ته تلفات او اوښتوي، د دغې تلفاتو مسؤلیت هم دی هغه چا په غاړه ده چې جنګ یې راوړی وو. د استشهادي مجاهد هدف ملکیان نه وو. د استشهادي مجاهد هدف هر وخت خارجي اشغالګر او د هغوی ملګري وو. په هغوی باندې برید ترسره کړی ده.
خاغلی خوستی دغه شان وویل چې د انټر کانټیننټل غونډه د استشهادي حمله کوونکو د یاد نمانځلو په هدف وه او له کورنۍ سره یې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې ژمنه هم شوې ده. په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه ډول خونړیو حملو له امله زیات شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې چې د یادو ډیرو هغه مسؤلیت طالبانو منلی وو. په امریکا متحده ایالاتو کې د برون پوهنتون د وروستیو شمیرو له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جنگ جګړو ډلې ایزو انتحاري حملو او ماین چاودنو له امله شپږ شپېته زره نظامیان او 2215 ملکیان وژل شوي دي. د یادولو وړ ده چې د طالبانو په مشرۍ د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د امریکا د اف بی آی د بندیزونو په تور لیست کې دی او په سر یې $1,000,000 جایزه هم کې ښودل شوې ده. نو ښایي همدا لامل وي چې نوموړی له رسنیو سره له مرکو او په غونډو کې له تصویر اخیستو ډډه کوي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام دی چې د اسلامي امارت څخه دوی ته باید دا ورسول شي. لومړی دا ده چې دغه د پوهنتونونو دغه دروازې باید د محصلینو په وړاندې خلاصې شي. که چېرته د کو ایجوکیشن د ستونزې مسله دا خو دومره جدي ستونزه نه ده او نه دومره جدي مسله ده چې باید دې ته لاره موږ ټول د پوهنتونونو دروازې باید درس تړلې پاتې وي، بلکې باید دغه پوهنتونونو دروازې خلاصې شي تر څو پورې دغه محصل حاصل خلک د خپل
د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په ننګرهار ولایت کې د امانت اسلامي وراثت څخه ډېرې زیاتې بې نظمۍ شروع شوې دي او بې ګناه مسلمانان د امارت اسلامي له خوا نیول کېږي، زجر ورکېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي او سزا ورکول کېږي. او ویس پرېسا غنای معلوم نه ده او ډیر له دې بنز می روانه ده نړیوال ټولنې څخه مختلف د چې دې پښتنه وشي باید
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې زموږ په غږ ثبتونکو ماشين کې پریکو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریک دی او موږ هم خبرو په افغانستان کې سهارات نیمه بجې شو یو ځل بیا په مو کړی دي ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته ټاکل شوی چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې ترڅنګ د داعش د زپلو لپاره هم غونډه جوړ شي د ناتو دفاع وزیران دوه ورځې په بروکسل کې راغونډیږي د بحثي موضوع هم پر افغانستان راڅرخي روسي له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر قابلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړ شوې غونډې ترڅنګ دغه غوښتنه مطرح کړه د اروپا د پارلمان د غړو لوري هغه افغان میرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره نمونه د غوره کسانو په لیست کې راغلی وو د سخاروف د جایزې لپاره د روسي د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی نوالنی انتخاب شو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دوبه کې پروند شل ورونو نړیوال جام ته د تیاری لپاره وست انډیز ته د شپږ پنځوس منډو په توپیر ماته ورکړه لکه لکه پنځه پاکستانی سرتیری د هیواد په شمال لویدیز کې پرون وژل شول یو افسر خبرلون ته وویل دوه سرتیری او یو شمیر پولیس هغه وخت وژل شول چې په باجوړ کې دوی پر موټر د سړک ته غاړې بم وچاودید د پاکستان پوز بیا په یو بیان کې ویلي په همدې سیمه کې د پاکستان د پوځیانو پر پوسټه د ډزو پر مهال یو سرتیری وژل شوی دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د عمومي رخصتۍ اعلان وکړ کمو غوښته ویده او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه په دې برخه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیز خبرونه لرو خو تر دې مخکې یو بل راپور په هلمند کې او بخښي په هلمند کې ځوانانو د کار د نشټوالي له امله نورو هیوادونو ته پر قاچاقي لارو د تلو انتقال کړی دی په دې راپور کې مولي یو شمیر هغو ځوانانو سره خبرې کړې چې غواړي بهر ته ولاړ شي
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ځوانانو د بیوزلی او د کار د نشټوالي له امله بهرني هیوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده عبدالقهار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالی اوسیدونکو دی او د دولس کسیزی کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورده غاړي دی نموړي چې مخ کې په هلمند کې د وی خصوصي انجو یا موسسي د دفتر د صفاکار دند لرل خو سبي کار دی او د سفر موزه په شکړی او غاړي چې پر کاچا کې لارو گاونډي هی وادي ران تلاړسي
امنیت الحمدلله امنیت تر پخوا ډیر شې سوې د امنیت سمج راځي مج ډوډۍ نه لري یو ګل ډوډۍ پسې مړیو مجبور شې مج د وطن پریز د دې نسې د لاس بیکاری د لاس ورور امنیت سرکار کار دی ول کار ته ډوډۍ ته ضرورت لرو نن مج یو ګل ډوډۍ په کور کې نه لرو د بیکاری د لاس اوس مزانو نه مده کړی چې پاکستان ایران ته وزه ته ماجر
عبدالقهار د غراز زیاتوی کچری د حالت د سی دوام وکړي نو خلک غاړ دی چې بهرنی وادوته د کاچکی لارو د تاګ ترڅنګ ناوړه کارونه ته هم مخه کړي
ولج خلکو باندې راځي هر کار ته الله سره چې د خوځ ایران او پاکستان ته ځي خلک نور نور کارو ته الله سره چي چې مجبور زما په کور کې چې کوچنيان وږي زه هر کار ته الله سره چوم چې زما په چې سر مې په چیزي دا کار کوم دا خلک قاچاقي لار دی خلک خپل سرونه په خطر کې اچي ایران او پاکستان ته ځي کې امکان لري چې خلک نور کارو ته الله سره واچي
له افغانستان پاکستان ایران او نور هیوادونو ته په کچاکی لارو ډیر خلک له مرګونی لاري له سختو حالاتو او ستونزو سره مخامخ کیږي ان د زینو خلکو خو کلونه کلونه د مرګ او ژوند پاته هم نه معلومیږي د لشکرګا شهر یو بل وسیدونکو غلام جیلانی وای د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د تیش کلامل په هیواد او په دغه ولایت کې په بانکونو کې د طالبانو لوري د خلکو شخصي سرمایه بندول او دغه راز په دولتي ادارو کې مامورینو ته د تنخواګانو نه ورکړه هم ده
امنیت خو سل پیسد امنیت راغلی مګرم متاسفانه چې په دې کې د بانکونو کلپ دی او مسلمانان دوه درې میاشتې سلور میاشتې ماشونه غیم نه ور کړی اوس هم ماشونه بندې نو طبعا خلک په تشویش کې دي او خلک لوري ته راغلي دي ګرد خلک دغه ار یو چې دلته راسي وای ولازم ایران ته ولازم پاکستان ته د چی څه خاطر چې لوري نه څه وکړي
که څه هم پریلمن واکمن طالبانو تازه د ځوانانو د وزګارتیا په اړه څه نه دي ویلي خو طالب مشران تل وایي چې دوی بوخت دي تر څو په ټول هیواد کې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي. له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي نه یوازې دا چې هلمندي ځوانانو د بیکاري له امله بهرنیو هیوادونو ته مخه کړې بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول سوي دي.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کړی ده. دوهم آیات د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم. چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی. په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضي سي حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
په نړۍ کې حکومتونه خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او ک نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق او یا هغه بین المللي قواعد چې
پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روحنهایی کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوندګي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي او دا مکلفیتونه هم د دینی احکام پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د زده کړې د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې ووایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
هندار از رازو کورنۍ یو ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمینه برابر کی دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی دې حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچکی کېدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زدکړو په مقابل کې ودرېږي. خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډېر زیات مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېر زیات مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن وکړي به کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سحر سحر به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزي د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلک په اکل کوم باورونه لري؟
کله چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لاس د شاخ د پوره مې اخستې دي.
نن په همدې اکر خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا ارزښت روښانو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی. قدر منوتونکو، فیروزه یو ښکلی آسمانی رنگ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څېړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شو. دا چې د فیروزی تیګه ډیره ښایسته و نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونی ګاڼه چې په فیروزی ښکلی شوې څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نومې هم ور باندې حق شوی و. مصریان په دې عقیده و چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه یې له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بیلابیلو باورونو لپاره کار اخیسته چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پوخانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګ پسترګ ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګ نه بیل بل ظریف شیان لکه ګوتمی، غاړکۍ، غواګولې، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکو رستم غیاسی وایي چې دای د فیروزی له ګوتمی سره یو ډول عادت شوی دی تلې په ګوتوي.
ولازه دغه هر واره چې کور ته ځم د اوس په کور کې رزق ته ډیره فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او دغه پوره مې خسته ده او یو وخت زه چې لګځون مم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کېل دلای.
د فیروزی د غمی پاک خلک بیلابیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکو تڼی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی و چې کدی فیروزی د غمی سره ډوړې پتنره پوری کړی نو څاڅي. منګل پسې د نسیمې نیازی خبري هم اورو.
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړې پخوي ډوړې څاڅي پرزن کله داسې هم کېدای شي کله چې خځه شوده پخوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. خځه اوس ډېر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی.
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای اگر ډیر توانونه لري که غو یا میګه ملادار یي ا بچای تی نه غرزبی ضررونه ملدی که غره ګټه لري بیا غره ضرر ملدی که د چا زخمی یا پخه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مگر ام فیروزه خو هغه ول کسی دوغه کیږي به سی غل ور نتی رسی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه غل دی کوم ضررونه لري هغه ضرر دی دل باینه لورسی.
اکثره کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو دی فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکاري ته د فیروزه غړه کې اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان ورسره ایښي.
دلته چې راغلی اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي. څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټې خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې تر دېر زرو پورې هم شته. ده کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدل نو د ټولو نمایندګۍ په باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
خیر دا بهرنی همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزي په زیور باندې نازوئ؟
موږ البته په دې باندې کېدای شي قالین چم ورته واخلو ځکه دا مې د افغانستان ده نو داسې دوه درې توفې ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې ده.
دا چې د فیروزه په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستون کې لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې مونږ له یو زرګر محمد اکرام سره مرکه کړې. ورته غوښ شي.
اتاس دکان کې ډیر ښایسته ښایسته شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزه پاکله له تاسو نه معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمی د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی، د څو ملکونو دا دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل دا چینایی د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
وګورئ تاسو مخته دا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو. درته وایي چې دغه مردانه ګوتس ډېر غټه ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دا د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمی دغه تیګه کوالټي او کیفیت خي دغه قیمت او ارزش زیات ده، او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي کمی د په قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه. هر څومره چې دا غمی لوی غټي دغه قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثال شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل تری. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسرای په دې کې کار کړي او وی پیژني به کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخت ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دغه ټول ضمانت او کیفیت او دغه بعد دا ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله اقدرت وایي چې یوازې ګوتې ورته جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنو شین هم ستا
د مشتری په طبیعت او خوښي پورې ارتباط لري. اکثره د زبندونو لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوتا سره ده، په دې کې دوم جوړیږي سره هر قسم چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دکان کې د فیروزي لاکت ما تر خوده لیسي
د منګه په دغه شو کې چې هغه اصلي فیروزي دي ټوله په تلاکه من کار کړی دي. دا په تلاکه ده او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست چې هغه سره والیم دي ګوتم ده او لاکتم ده. بله
دا په تلاکه مو چیکار کړی ده؟ کنه یو لاکت ده ګوتا ده او لختي ده په څور پیدي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلاپه ده کې کار شوی ده. یعنی دا سیټ چې په حال تاسو دا تلوینه ده 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ. یعنی دغه ورکتوب مخکې تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله، آیا دی وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی، نو اکثرا په دې باندې دي چې وای دا وړه نشي، دا څنګه نشي، دا بعضې تجربې چې چوکړي دي د تجربې پر اساس سره دا کوي، خو اما په عموم سره څه نه کوي.
کله راته وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي؟
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري، زمرد سره لري، چې د منګه تاسو د خپل وطن دي یو قوت سره لري، مینه لري، اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي، لاجورد دي، مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري، بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري، خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده.
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره؟
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده. کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي، نو طبعا دغه قیمت ارزش زیاتیږي. او کله خو تر اوسه پورې د کوم تجربه چې لرم، ما داسې نه دی لیدلی چې د قیمت برا چټ شوی، قیمت به جګ شوی ټیټیږي نه.
ډیر زیاته مننه
زمونږ مهرباني، سلامت اوسئ، تاسو هم تشکر یاب جهان.
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري. د پانتون استاد نور الله کوثر وای چې کی څوک د شوق لمخې کاروي معنا نه دی، خو مثبت یا منفی اثر نه لري.
فیروزی غمی د یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري، خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي دي. ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلی ګڼي. په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه. کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی، زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلې او مخصوصا هغه کاني چې کله راوستل شوی دي، له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده، او ډیر زیات خپل هغه نشي به فراز درلوده، خپل لوړی جوړی لیدلی. کله کله دینه ډیر زیات کار اخیستل سوای ده. موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کې کار سوی ده، لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي، دا ګولان په فیروزه باندې جوړ کړی دي، او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو، جوان پشی بو که خبرونه پایت رسبو، تربیا خیچاری.
خیر کری یار میں دمور سر سلا کبھی راضی